محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
در من نستره مشه سرور صاحب، قدر منو آوریدون که تاسته هم سلامونه. دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دي او ټاکل شوی دی چې سبا د لوی جرګه دایره شي. په دې موضوع د جرګې له یو تنظیمونکي سره مرکه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي، او د روسیې دفاع وزارت وایي په پوځي چارواکي د ناټو له یوه جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتن کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او پروګرامونو پاره معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه دایره شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وکوي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت وایند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړ توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحه سپارل شوی چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحه نه په بشپړ توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس د والي وایان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لوړ پوړي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړه.
دا ولسوالۍ تیره میاشت د سختو جګړو ټکر وه. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې ده له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره پیل کړې. دوی د کابل بغلان لویه لار د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل له کابله یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو وارد حیات په بغلان ته یو ورځ کې خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګه د دې سره کوم تفاهم چې اوس وخت منتاس په جریان کې دی.
د ولسي جرګې کاندید محبوب الله غفاري د درغلي په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له نهایي لست څخه وایستل شو. د هغه پلویانو ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیستي چې غفاري د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکي د ناټو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. دغه وزارت پرون وویل د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو له لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپاروتی سره تلیفوني خبرې وکړې. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امن پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت وایي ګیراسیموف او سکاپاروتی دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسنی وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي مراسم ترسره شي. په فرانسه کې تېره چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې پر لمانځلو انتقاد کړی و، ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دیشو زیاتو هیوادونو او ګڼ شمیر تاریخ پوهانو ویلي هغه وژنې چې په 1915 میلادي کال کې پیل شوې عامه وژنه وه. ګمان کېږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. انقره د عامې وژنې اصطلاح ردوي او وایي د جګړې په نتیجه کې په دواړو لورو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. او د ارمنستان په زرګونو وګړو پرون په پلازمېنه یروان او نورو ښارونو کې د نوی عمومي رخصتې د لمانځلو لپاره لاریون وکړ، خو د اپوزیسیون ډلو لخوا انتقادونه شوي چې حکومت د جشنونو لپاره دولتي پیسې په نامناسب ډول لګولې دي. د اپریل 28مه د ښاریانو ورځ په دغه هیواد کې وروسته له هغې د یوې نوې رخصتې په توګه ومنل شوه چې د ارمنستان پارلمان د دې میاشتې په لومړیو کې یو قانون تصویب کړ. تاسیز مشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:00 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 سپه اوري. 8 بجې او 10 دقیقې شپې. سبا به کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه وي.
ان شاء الله د دېشنبه په ورځ جرګه به پیلېږي. د څلورو ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمېر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یو تنظیمونکي سره خبرې کوو. په بغلان کې د یو کاندید پلویانو لاره بنده کړې. د بغلان د والي ویان په دې اړه وایي
کومې غوښتنې چې د هغه لارې کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کونړ کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډېر خوشاله یم خو د نورم د دې ترقی ورکې زمری په هیڅ ډول راغلی ما ډېر خوشاله چې نوې تعمیر مونږ جوړ کو.
نن د ثور اتمه ده. د ثور اتمه د مجاهدینو د بری کالی زده. په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو او د خلاص 2019 پروګرامونه خبرو. دا ساده رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د زینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري. په پام کې د سرله سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي خبري وشي. ځینو سیاستوالو له دې جملې اجرایي رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړې ده. په دې موضوع د سالم محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایرېدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټور نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څرنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نسته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد انیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې دغه تحریمول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډون ونه کړي نو په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي چې وی ګډون ونه کړي هلته په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زه غواړم د افغانستان ولس ته اطمینان ورکړم چې هغه غړي چې انتخاب شوي دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګه یې بایکاټ کړې ده خبري روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یو غړي عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شاید د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمه نیازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د مټول ولایتونو څلور د ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه مثبت لاسته راوړنه ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې تر سره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او یو اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوی ده. روس له هغه چې د وری حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغانی مذاکرې لغوه شوې. حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لوی جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لوی جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغانی ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او د ایله وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پایل لپاره مهم وباله.
وامریدل چې ټاکل شوې ده سبا د شاوخوا 3000 استاسو په ګډون مشورتي لوی جرګه په کابل کې جوړ شي. د دې جرګې لپاره په تیاریو اجمل تورمن د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون لمرسیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړي او لومړی له هغه څخه پوښتلي چې د تیاریو په اړه معلومات ورکړي.
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته رسیدلي دي او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ کې نه هم د ثور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه وله چې دومره کسان به ګډون وکړي، آیا په هغې شمېر سره کسان راغلي دي امرخیل صاحب؟
خوشبختانه هغه چې پلان شوي وو په همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان و چې په جرګه کې 1.5% د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه 1.5% تکمیل کړې ده. نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو با کیفیت جرګه وي.
امر خیر سبی ورسته پښتنه غدات چې د مرور سره مت سو کړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي وا هغه سره خبرې چیرې ورسیدلې؟
د برګزاري د کمیشن د غړو څخه یو کمیټه جوړ شوی چې د دې کمیټې دنده دا و چې هغه تیری چې خفه دي ناراض دي یا همدارنګه په جرګه کې ګډون کوي د هغوی سره بحث وکړي. خوشبختانه د اکثریت سیاسي سره بحث کړی ده. موږ هیله من یاسو چې سیاسي په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټول افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلا ور وتړي د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله مندي ډېره ده چې اکثریت سیاسي په دې جرګه کې ګډون کوي. دا هم د غواړم چې واضح کړم جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه ګډون کوونکي دي د جرګې غړي دي د یولس نمایندګان دي د ولسي جرګې غړي دي د مشرانو جرګې د ولایتي شورا چې دوی تصمیم نیونکي دي دوی د رایې ورکولو حق لري. او بله برخه کې د ولسمشرۍ کاندیدان او همدارنګه وزیران حکومتي چارواکي د سفارتونو نمایندګان دي چې هغوی به په حیث د میلمنو ګډون کوي. یعنی د جرګې په استطایه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمایندګان دي هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده جرګه تحریم کړې ده هغوی به ګډون کوي او دا مهمه برخه ده. او دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکوي او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق اماخیلو. د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. په دې ځای کې د پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمیر ته په کتو یې د خلکو مشکلات نه شوی حل کولی. له کونړ د روحلا انوري راپور واورئ.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی رادیو ته د نوي جوړ شوی تعمیر پاړه وویل.
دا کلینیک تقریبا په 13.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کال په جریان کې کاري نن بشپړ شوی ده.
هغه وایي په یاد ودانۍ کې 22 خونی درملتون زیګنتون او نورې ګڼې اسانتیاوې موجودې دي. د روغتون مسؤل ډاکټر عبدالخالق مومند وایي پخوانی تعمیر زوړ او تنګ و چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
زمونږ پخوانی تعمیر چې ډېر سابقانه تعمیر و د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی و نور بیخي دروازې هم خرابې وي پلاستر دیوالونه خراب شوی و ډېره ستونزه و. موږ ته په هغه کې ځینې وخت کې به مریضان در موږ سره په بستر پراته د پاس نه به په د پلاستر دغه راوغورځېدل رنګ روغانې خراب شوی و څڅېده ټول. نو نوی تعمیر به زمونږ انشاءالله د خدماتو د عصري خدماتو په سطح رسولو سره نوی تعمیر موږ ته ډېر سهولتونه برابر کړي. چون مریضان ډېر شوي د پخوانی وخت نه دی زمونږ او پیړي د ورځې تقریبا 450 کسان زمونږ کلینیک کې د ورځې دلته معاینه کېږي.
د خاص کونړ اوسیدونکي د نوې ودانۍ په جوړېدو خوښ دي او وایي
الحمدلله زمونږ خاص کونړ کلینیک کې چې ښه تړاو ماشومان ته کېږي موږ ته کېږي هم د دوا په اخیستلو کې خوشحاله هم د اخلاقو په برخه کې زه ډېره خوشحاله یم. خدای دې نور هم د دې له طرفې ورکړي د مریض په حیث دلته راغلی یم. اوس زه ډېره خوشحاله یم ډېره خوښه یم چې نوې تعمیر یې موږ ته جوړ کړو.
په کونړ کې اوس مهال د مرکزي روغتون په ګډون 18 روغتیایي مرکزونه موجود دي.
اوس په هم اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟
برایډ بارت خبرونې د خپلې تازه ګڼې په یوې لیکنه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لویه برخه یا سری لګښتونه دي او یا یې په اړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو له خولې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه پروګرام ناکام شوی چې غوښتلې د طالبانو نشه یي موادو او د دې موادو د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي. د خبرونې په وینا خپلواکو څېړنو کې دا د سرچینو ضایع کول بلل شوی. برایډ بارت خبرونې وړاندې لیکلي د فبروري په میاشت کې چې د جان سوبکو ادارې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل د امریکا د ولسمشر ادارې په خاموشه توګه دغلته د نشه یي موادو پر ضد هوایي بریدونه ودرول او دا هغه وخت و چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تماسونه هم پیل شوي وو. که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو د دفتر کارونه د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوي و خو د خبرونې په وینا دا تفتیش د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو. برایت بارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نورو لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کامیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. دا خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هم د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشه یي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړي کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړیتوب وګرځول شو، او اوس نږدې 2 لسیزې وروسته د افغانستان د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې 30 نجونې او په سلو کې 68 هلکان دي.
په فرانسه کې د ژړواسکټو په نوم اعتراض کوونکو یو وار بیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون په پالیسیو انتقاد کړی. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تش ژمنې کړې دي. نور تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسه کې پرون شنبه هم د ژړواسکټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل مکرون له حکومت څخه ناراضه دي. مکرون چې 2 کاله مخکې واک ته رسېدلی د ژړواسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر مکرون د پنځمې په ورځ د اعتراض کوونکو د غوسې د کمېدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمېدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شامل دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژړواسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تشې ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. څلور 50 کلن هوبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیه کافی نه دی، دا هغه څه نه دی چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهېږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د ژړواسکټو اعتراض د 2013 کال په نومبر میاشت کې پیل شو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالیې پر لوړېدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 12مه د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو اوس په فرانسه کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
نن د ثور د میاشتې 8مه ده. لنن څخه 20 کاله مخکې افغان مجاهدینو کابل ښار ونیو. د مجاهدینو یو شمیر ډلې دا ورځ بختوره بولی، خو یو شمیر نورې بیا غندي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په یو راپور کې د دې ورځې ځینې څنډو ته کتنه کړې ده.
پندش پته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې شتل لري، بي وستي په کلوسيږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ وشکلونو چې جهاد پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوختو. کله چې مجاهدین د سر په اتمه کابل ته راغلل، شیر محمد د 3 میاشتو لپاره د یوې نوې کسیزې ډلې قمندان و.
ما 26 ساله بودم د جهاد سهم داشتم د دوران اول.
د سور اتمه نیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته، ځکه 20 کاله مخکې له خپلو همغاړو مجاهدینو سره دا ورځ منسلې وه.
یوه خوشحاله ورځ وه، ځکه بریا وه او روسان مو مات کړي وو. زموږ خوشحالي او نیکمرغي په همدې ورځ وه.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو له لیک سره خدای پامني وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم و. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
وبش کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل.
کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره یې بولي. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي وافیه انشاءالله په توفیق عزیز متعال جل شانه در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونه زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاده کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف دا د وم ثور دوه مرحله. لومړۍ مرحله یې مخکې تېر شوی او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او د خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دا د ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسېو کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخواني شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي. هم جنرال عبدالواحد طاقت دی چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د یوې برخې مسؤل و.
دا د کودتا ورځ ده، دا کوم انقلاب نه و. کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنین سیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهیي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې له لمانځلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل:
بخنه هغه مهال کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي. نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 28 کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بېوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. لاغه څخه مې پوښتل چې ولې د یو شمېر نور قومندانانو په شان د بنگلو او خشوان خاون نشوي.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه جواب وایم. د بیت المال جواب نه ورکول کیږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنگلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپینګیری چې یو وخت جهادي قومندان وو، پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو ورور هم وژل شوی دی. دا اوس له خپلې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د کابل ورغلې پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو په دې ولایت کې مظاهرې پیل کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکی د ناټو له یوه جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقادونه وکړل.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه د خبرونه درنو ورتونکو سلامونه مې ومني. د ساور په درېمه نیټه د کتاب ورځ په ټوله نړۍ کې ونمانځل شوه. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت په ټولنیزو شبکو کې ځوانانو بحث وکړ او خپرندوی ټولنو هم د مطالعې د فرهنګ د عامیدلو په خاطر تر 50% تخفیف اعلان کړی و. په همدې پلمه دا ونې په دې غږیږو چې ځوانان څه ډول ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعې په مهال کومو خبرو ته پام وشي. په همدې اړه به د ځوانانو او په پای کې د لیکوال استاد نجیب منلی خبري واوري.
دا خدا مطالعه دا ځلکه یو شی چې ریکارډ کې
د کرکټون کې نظر مطالعه کوم.
د انسانانو په لاس لیکل شوی کتابونه چې څه دي، پاره کې د اخیستلو او د پریښودلو څه شته.
دا خبرونه هماینه هوا جوړ کړي او زفرشته مرسالی درته وړاندې کوم.
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېری په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي. خو دا ډېر په باور دغه سي مطالعه ګټوره نه تمامېږي او لا مطالعه کوونکی مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یو نقاد یا کرکتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او لا کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو. خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطۍ نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه کلاسیک کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسي د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کرکتون کې له نظره مطالعه کوم، همداسي په وټه سترګې پې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپله کتابونه کوم، یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا له سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغه نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کیږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډیره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعه د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لمړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لګه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځنګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ته ځنګړی کې په دې معنی چې کولای شي چې سهار وي مخامې هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولای شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
دا چې یو کس څنګه ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعې په مهال کومو خبرو ته باید پام وشي، او د ښې مطالعې لپاره څنګه ځان او چاپیریال برابرولی شو، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته راوبولو.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، زمکاني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغه کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشي او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات پر رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا لپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتي یا به خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخیږي یا بدن خوخیږي. که خوخت شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئلت او نامسئلت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. د هر کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې داسې چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به ما بدې لګېږي، مگر په ما غزمن کې هم کې د شزست شان پیدا کما چې زما د پر پدر توخري
ورسته پوښتنه دا استاد یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي خپل ذهن ورته آماده کړي کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي
مطالعه محیط نه غواړي دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم دا ټول خبرې دروغ دي تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسن لپاره ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهي په دغه وخت کې کتاب ولولا 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت وسته تللی دی په دې کې کتاب ولولا دلته یوازینی معنی کیدای شي چې باران ووشت نور څه معنی کیدلی نشي باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي ځینې شیان به په فکر کې ساتي ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې کوم ټکي چې تاته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کوي کله هتا د سیم کې درې شي چې موبایل در سره دی یو پانه د خوخه شول د پانه عکس واخله او به دوی موري درې موري وګوره او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي څنګه خپل مطالعه پراخه کړي نو یو ورکه کتاب څن پکور کې ولره هغه نه استفاده وکړه خپل نلری د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه د خاري کتابتون نه استفاده وکړه د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه ډیر زله د سیم کې چې بازار تلاش د کتاب خپل لپاره په واخې کتاب خو خایي بینځ شپ باندې ولولې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه تیرونه د افغانستان ستره محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات نوي تر سره شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک وي خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیدي دا چې د ستره محکمې دغه کار څومره قانوني بانه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځن له قانون سره څومره پټکر کړي د حقیقت سده په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو زه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروی ملمد ډیر زیات مننه هروی صاحب چې سټډیو ته راغله او زموږ بلنه مو ومنله ک پایلې لمدینه کو چې د ستره محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړې کړې ده د څومره قانوني بڼه لري که پایلې لدینو کو د ستره محکمې هم دغه پریکړه چې څوره جوړان دی وکړه ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو په ټول هیوادوالو او داسې زب اول درو چې د ستره محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی په قانون کې موافقت لري ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو په ټول اساسي قانون یو زین ارزښونه لري او زین اساسات لري د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده تر سره کی او خپل وظیفه قانوني ادامه درکی دا ولی ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو قانوني بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو او چې امکان لري چې خلای قدرت درزی او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا تر یعنی ومنو او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم استره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وراندې کړې دی او تا ټول موافقت لري حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی یو تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دی.
خوب ډاکټر صاحب د اساسي قانون دمدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړی نیټه د دیر شونه تر شپې تورزو مخکې وشي. اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کی. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لري یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جو انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې دیرش تر یو میاشت او دو میاشت انتخابات وشی او چند اوس انتخابات نده شوی او دو بار دو زل انتخابات تقریبا تاخیر سویده او دا تاخیر چی سویده دا اساسی قانون مخالف ده
یعنی خپل دا انتخابات و زن دا اساسی قانون سر سمره پتکر کرده
انتخابات اوس پتکر کرده زکه انتخابات مشخص ده چه سه وقت انتخابات برگزار شی متاسفانه چه انتخابات اخپل زای او تقویم چه دلت پق اساسی قانون راقل ده متاسفانه مونگ دستی کم حکم نللو او صراحتن قانون اساسی ولیده چه یو میاشت دو میاشت مخک ده جوزا مخک انتخابات برگزار شی متاسفانه در انتخابات و کمیسیون تر اوسه پوری ندی توانیدلی چې خپل دنده ترسره کړي.
نو ډاکټر صاحب اوس چې ستره محکمه د حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده یې وغځوله تاسو وایئ چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دې اړه پیشبیني شوې ده صحیح ده نو ولې ستره محکمه ولې مجبوریږي چې دغه ډول یو پریکړه وکړي
کومه یو قوه ده بی طرفه مستقل قوه ده او حق د حق وظیفه هم داده او د حق صلاحیت هم داده چې د اساسی قانون او د عادی قوانینو تفسیر کی او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی د حق لري چې خپل دند ترسره کی او د خپل دند ادامه درکی او دا نو هم نو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی دوه مصوبه د لرو او داسې مهم دا دی چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري او د اساسي قانون روح هم دا دی چې ترسو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزښونه چې لري حق اخپول ادامه لري او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و وروسته دا انتخابات و وروسته دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری انتخابات برگزار شوی نده او چې نده حق د مسؤلیت سکی او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وی او مناسب دی او منطقی وی چرته دی چې چې منطقی نه وی او مناسب نه وی قانونی نه وی بناهن حقیق بلدن ده ترسره کی او ادامه برکی
دکتر سب تاسی یو یادوان دا اکلا چه استر محکمه د اساسی قانون د تفسیر مرجع دا دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه
ما داسې ویل چې په اساسي قانون یو وشت راغلی دی او حق یو نزا وجود موجود دی د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمون دی د کمیسیون دی ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو
ډاکټر صاحب تاسو د اساسي قانون یو سل یو ویشتمه ماده یاد کړه 121 په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو
تقنینی فرمانونو، بین الدوله معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څیړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی. دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده، نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
شي لري چې قوانینو معاهداتو میثاقونه ټول تفسیر وکړي؟ او د اساسي قانون مبهم دی او دوه شرطونه لري. یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي، او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي. دا دواره، او دا یو قانون ولري. تر اوسه پورې متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو. دا درې مسایل. او اساسي کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسون هم دا وظیفه لري، ځکه د دې وظیفه هم دا دی او د فلسفي وجودي هم دا دی چې ولې د کمیسون جوړ شوی دی چې دا کار شنه کی دا ځکه یعنی یوازنه مرجع دا دی چې از کمیسون اساسي قانون تفسیر وکړي، ځکه حقوقي علی الاقل ماستری لري او د حقوق او شریعت کې فرق څه ودی.
اوس د دغه حکم نو وروسته چې کله ستره محکمه دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایی ریاستم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه غزول شوی، بلکې د ملي والی د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایی ریاست یا د اجرایی رئیس او دغه د مرستیالانو د ماوینینو د واک موده غزول شوی وی، فکر کوي دا اساسي قانون سره په ټکر کې دي؟
د ستره محکمې حکم واضح او صریح دی، او حقوقي چې خبرې کړي دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړي دي. اما اجرایی ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه دي شوی، او امکان لري چې حقوقي برداشت کړي دي چې دا حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دی، او چې دا یو سیاسي توافقنامه دی او دول راقل دی او حقوقي تفسیر دی. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نسته.
خو که چرته مثلا د دوی د واک دوام په ځانګړي ډول د اجرایی ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید هم لري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره، احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د واک دوام د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کولی شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یوه. او اجرایی ریاست که ځکه په اساسي قانون کې نسته او موږ نشو کولی چې کوم حکم وایو.
بله مسله ډاکټر صاحب، په ټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص دی، چې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي. اساسي معلومات څه دي، ارقام هم څه دي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او په ځانګړي ډول د په کومه سطحه باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس موږ دریق واګ قانون لرو، دا قوغونه چې دی یعنی مقننه دی، قضاییه دی، اجراییه دی، تا اساس به یعنی کوم مبنا لري. دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو. او بل دا دی چې ځینې مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پورې ولسوالی دی، او مثلا بل زایده او شاروالیانو دی، شاروال دی او بل دی، او تر اوسه پورې انتخابات نه دی شوی. او تقریبا محدود دی، سوار لاس مسائل دی تر اوسه پوری تطبیق شوی نه دی او تور اساسی قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لاس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسی قانون ته پاملرنه په سوار لاس مواردو کې نه ده شوی. دا سوار لاس موارد د چا له خوانه نقص شوی دی؟ د په سوار لاس مواردو کې قانون د چا له خوانه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو کولی شي چې کمیسون سایت کې مراجعه
اوریدونکو ته موجود معلومات ورکړي،
او اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ غواړو چې یو مرفع جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرفع جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو د قیاس یعنی قابل نه دي. دغه مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا دی چې د وزیرانو سرپرستان دی او بل داسې موارد استه دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوال بلابل موارد تاسو یاد کړه تر ډیره د چا له خوانه نقص شوی دی د دولت په کومه سطح باندې د خلک دی
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی سوی او یو مثلا د امنیتی ځای وو مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي سري وي دا عمومي نه شو او د دې امنیت هم داسې وو مشکلات داسې وو دا چې مشکلات وګورو ځینې ستونزې وګورو مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قواګانو ټول مجبور شي ځینې مواد کې په حقه وخت کې تطبیق نکړي
کوم کسانو چې مثلا هغه قانون نقص کړي دي تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چي دي او تاسو پکې دندل لري مجازات هم کړی دي تر اوسه پورې څوک مجازات شوی
اساسي قانون کوم مجازات نه لري دا مجازات دا دی چې ولې دا کار نشو ځکه د اساسي قانون یو آمرانه قانون دی دا آمرانه قانون معنا دا دی چې هر حکم چې دل تر عقل دی دا معنا دا دی چې حتما و لزوما لازم دا دی چې دا تطبیق شي چې تطبیق نشي مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون رادیو او وایو او زمونږ دندم دا دی چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې دی نقص شوی دی او دا موارد چې دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه
یعنی تاسو د دې صلاحیت یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې څوک جریمه کوي
اصلا د اساسي قانون په هیڅ هواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې حق جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري دا مجازات نه لري اصلا د حق وازنه مجازات د دې چې اعلان وکي دا مسأله د اساسي قانون خلاف دی مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته موثر است چې مثلا د تاخیرول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخیرول دا مخالف د اساسي قانون دی همدا د مثلا یوازنه همدا مون صلاحیت لرو او مون خپل صلاحیت کې استعمال کړی دی او زمو وظیفه هم دا و
نو دوه روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب عام خلک ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو لپاره دی
نه داسې نه دی دوهشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی چې په حکومت کې نه دی دا دواره مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري
خودی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی عملی کیږي نه
یعنی عملی ته ټول مراجعت دي اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي حراست وکي چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست
یعنی په دې کې خو نشته خلک داسې فکر کوي چې په عمل کې شته
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي یو ازادي لري ازادي بیان لري هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي حق په خپل فکر آزاد دی کولی شي چې خپل وینا وکي خبرې وکي هیڅ معنی نست دغه ځکه حقق حق هم د اساسي قانون حق ته درکړي دی ورکړي دی او چې وایي چې مثلا ټول اساسی قانون تطبیق شوی نه دی نقص شوی دی دا یو مبالغه دی
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوند دی وسه
خیر وسه مننه
درنو دوستانو د افغانستان د اساسی قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لمو سره بحث درلو د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیدي تر بیا د الله په امان
وتفل تنسو تسام پخپلا دشمنانیو وتفل تنسو موندی هیری تغیرت او تپختو خبری دریوایا تو داغدارو تجر کو خبری حیا مہی رکھ ہوں ہیری تپٹ کو خبری خبر تین ندی مانیوں تپل تنی سن Thank you.
د سر سودا کړدا پخپلا بنا مود جبر انتها کړدا پخپل ماضی پوری مټول مر خندا کړدا پپټو ستر کو سوروانیو وتا پلتنی سو پلاستنی کنو چما تنا ران کرو نخی مودا نکڑی پسی مو تل کبرو نا ران کرو مو کتخ پل کور دلالانیو پتب